paese babbo Jacob. السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. زلمای خلیلزاد وایي طالبان د لویدیت سره د خو اړیکو په خاطر د افغانانو بشري حقونه تامین کړي. طالبان بیا وایي دا اندېښنې د خبرو له لارې هواریدلی شي.
له بشري مسایلو څخه د ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لارونه ول سي.
خلیلزاد وایي طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی د اجمنې وانخیستې.
خلیلزاد کوشش کوي چې ځان ته براعت کوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو.
طالبان د روسیې د هغه دریز هرکلای کوي چې وایي ممکن طالبان د ترهګرو له نوملاړه وباسي. کونړ کې ځوانان له طالبانو د کار غوښتنه کوي.
هر څه پټه به ولاړ د زیات وروڼه بېروزګار شوي دي. بېروزګارۍ د راسه هڅې ګرځېشته نشته. نو د حکومت څخه هم دغه غوښتنه ده روزانه چې دغه بېروزګار وروڼه د کارونه پیدا کړي.
او په سودان کې له کودتا وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو. خو په پایل کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
سلام. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له استازو سره په قطر کې ګوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. او د سودان پاوځ نن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو له استازو سره په قطر کې وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین په یو خبری غونډه کې ویل په دې کتنو کې به چې نن او سبا سه شنبه په دوحه کې پلان شوی دی د دواړو لورو د ګډو اندېښنو په اړه خبرې وشي. د ښاغلي وانګ په وینا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې یو اساسي بدلون راغلی او خلکو تاریخي فرصت ترلاسه کړی چې د خپل هیواد د برخلیک په اړه په ازادۍ سره پریکړه وکړي. خو هغه زیاته کړه چې افغانستان اوس مهال له ډیرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی او د بهرنیانو مرستې ته بیړنۍ اړتیا لري. چین او د نړۍ هیڅ هیواد د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو چین له افغانستان سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد په کابل کې خپل سفارت فعال ساتلی. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی نه دي بلل شوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان.
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د غونډیو غونډه ده. موږ ته تر دې دمه بلنه نه درغله. موږ ته جزئیات غوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی.
د ایران فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر با آنلاین حاضر وی خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه سند ویل شوی. د ملګرو ملتونو دوو اړوندو ادارو خبرداري ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو بیان کې چې نن خپور شو د یو وروستي ګډ راپور په اساس ویلي 22.8 میلیون افغانان به د رواني لندې میاشتې له پیله د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان لاله مخ کې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان و. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس دیوید بیسلی ویلی دی چې پر روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کونه شي نو میلیونونه افغانان به اړ وي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي. هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناوړه حالت به حتما پیښ شي. د طالبانو له منیدو وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کاروبار او اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی دی. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې دا لړۍ د پلازمېنې کابل د برېښنایي پې پیژن پانو په ټول ویش سانګو کې پیل شوی. په بیان کې هغه کسانو ته چې دروان کال د زمری یا اسد تر شلمې د کابل په د برېښنایي تذکرو په ویش سانګو کې د بایومیټریک بهیر بشپړ کړی خبر ورکړل شوی چې د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو سانګو ته ورشي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سودان د صدر اعظم او ټولو هغو چارواکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پاوځ د قدرت له قبضه کولو ورسته ونیول. ښاغلی ګوتیرش پر ټویټر لیکلی دی چې دای پوځي کودتا غندي او د صدر اعظم عبدالله همدوک او ټولو چارواکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د سودان پوځي واکمنو نن د هغه اقدام په ترڅ کې چې فعالانو پوځي کودتا بللی د ملکی حکومت د مشرانو لنیول ورسته نوې حکومت جوړ کړ. د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان په یو ټلویزیونی وینا کې ویل د سودان د انقلاب د تګلوري د ژغورنې لپاره د ټول هیواد په کچه د بیړني حالت د اعلان پریکړه وشوه. جنرال برهان وویل چې په دې ترڅ کې د سیاسي انتقال خپلواک شورا او کابینه منحل شوه. د سودان گاونډي مصر له ټولو ښکېلو خوا وغوښتي دي چې ثبات او امنیت یقیني کړي. سعودي عربستان، عرب لیگ، افریقایي ټولنې، متحدو ایالاتونو او د اروپایي ټولنې چارواکو په سودان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او له ښکېلو خواوې د زغم غوښتنه کړې. د ازبکستان د انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس ضیاءالدین نظام خواجایف نن وویل چې میرزیایف په سلو کې 80.1 رایې وګټلې او د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان ولسمشر شو. د منځنۍ اسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون رای ورکړي او اسرائیل په پام کې لري چې د متحده ایالاتونو لاندې خنو سره سره په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیلو د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 14مه د لویدیځ غاړې په یو شمیر يهودي میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خبره کړه. لویدیځ غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1948 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه.
ماخمنه خبری مجلې ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د دې مجلې د سر راپور ته. زلمای خلیلزاد وای تر هغه له طالبانو سره اړیکه عادی کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته بشپړ درناوی ونه کړی او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په خپل ژمنو عمل ونه کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي دا خبرداري هم ورکړی چې د اوسنی وضعیت دوام د افغانستان اقتصادي سقوط ته زمينه برابرولی او یو کورنۍ جګړه پیلولی شي. خو طالبان بیا له ډیپلوماټیک لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي خو وایي چې د فشار د پخوانیو تګلارو تکرار ګټه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازي او له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لروانو کارونو ناخوښه ښکاری. خغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د ماموریت لپاره وروسته له سی بی ایس ټلویزیون سره خبر لومړنۍ مرکه کې وویل طالبان خپل منځي اختلاف لري او همدا لامل دی چې یو خپل عمل نه کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا خونځو ته د نجونو نه پرې خودو ته په اشاره وایي پر دوی باید فشار دوام وکړي او کدا کارونه شي طالبان به د ټول ګډونوالي پر لور حرکتونه کوي. خلیلزاد په دې مرکه کې ویلي تر هغه له طالبانو سره اړیکه عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي نکړي. خو د دې وضعیت دوام د افغانستان د اقتصادي سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پایله بولي. له سی بي اس سره مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه هم تر پوښتنې لاندې راغله. خو زلمی خلیلزاد دا هوکړه د بهرنیو عسکرو د وستو یو غوړه لار وبلله.
د یو دیموکراتیک افغانستان د جوړېدو لپاره زما په اند دا کار بریالی نه شو. خو مبارزه شته. طالبان د افغانستان یو حقیقت دی. موږ هغه ته ماته نه دا ورکړي. په حقیقت کې دوی د جګړې په ډګر کې پرمختګ کاوه. ان هغه مهال چې موږ له دوی سره د سولې خبرې کولې له همدې امله موږ خبرې غوره ګڼلې ځکه نظامی مسایل هغه ډول چې موږ وختل پر مخ نه تلل. هر کال ډېر جغرافیه زموږ له لاسه وته.
زلمی خلیلزاد دا ومنله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې مخکنی افغان حکومت هیڅ ونډه نه درلوده. خو دوی وویل راتلونکو پړاو کې د حکومت د شراکت بحث موجود و. په دې مرکه کې له سولې وړاندې د طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه هم وپوښتل شول. خو خلیلزاد وویل دا کار د باور جوړونې لپاره وشو. هغه باور چې لا نه دی جوړ شوی او خاغلی خلیلزاد اوس د نړۍ د فشار په پایله کې د جوړېدو غوښتون کړی، خو طالبان وایي د فشار ناکامې تجربې پایله نه لري او باید تکرار نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل هغه لار چې اړیکې لا ترینګلې کوي نه د افغانانو او نه هم د نړۍ په ګټه ده.
زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته هم له داسې بشري مسایلو څخه له ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانه خستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لارونی ولسی او کوم ستونزې اندېښنې چې په لار کې پروت دي هغه د مسالمې تمیز لارې حل سي.
زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل استفالې کې هم یادونه کړې و هغه سي چې ورستیو کې غوښتل و نشول. د په خپل خبره غوښتنه یې په سولیز ډول د واکلیک او په خپل ځای د بنسټونو او تیرو لاسراوړنو خوندیتوب. خلیلزاد ژمنه کړې چې د افغانستان د پیښې وضعیت په اړه ډیر پراتونکو کې وایي، خو د دې ویلو پایلې پر طالبانو د فشار راوستو د غوښتنې له دواب وکړ.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذي زلمی خلیلزاد وایي ک طالبان غواړي چې لویدیزی امریکا سره عادي اړیکې ولري باید په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کنټرول کړي یا بشري حقوقونه تضمین کړي. خلیلزاد والي له طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی د اجمنه وانه خسته. همدا پښتنه مې د مرکې په پایل کې د افغانستان د ستراتیژیکو سیړنو د نړیوال مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار څخه وکړه. هغه وویل
دغه مصاحبه ما هم واورید او سوزل می واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان وژل شو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول شو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان له خپل کور او ټاټو به وښکل او بل چیرې وی ولته زندانی کړل. په د حق لا دغه مصاحبه تر یو حد پر خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته وایي چې مونږ طرحګر مات کړل.
تاسو وایي چې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه وه، اوس دوی غواړي چې خپل ولست قناعت ورکړي او هغوی ته وایي چې نه زموږ ستراتیژي بریالۍ وه، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وایي چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او لمخې په افغانستان کې هم دغه اوسنۍ وضعیت نه و رامنځته شوی، حداقل اقتصادي وضعیت ښه وایي، د واک لیک دی او څه په نورمال حالت سره شوی وایي، او د افغانستان دغه نړیوال شتمنی به هم نه و فریز شوی یا به نه و کنګل شوی.
د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډیر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم دی، په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوال نه وو. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی وو او نه یې جوړ کړی. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه ویل سي.
او ډاکټر صدیق بخامخه خپل سپیناوی به کوي، خپل ولسته مجبوره دي چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقوقونه مراعات کړي، د ښځو حقوقونه مراعات کړي، که غواړي چې امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والي خلیلزاد د دغه موافقه د طرح د جوړول پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستې چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي.
کله چې موږ په موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعاد ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د خادې او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ دغه معاهده اولنۍ نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي، په طالبانو حمله وکړي، د طالبانو بندیان خلاص نکړ. امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپل ما ورنه اوریدلی په مصاحبه کې ویلی چې امریکا چیرې زینه د چاره اجازه غواړي او چیرې چې وزیر د چاره اجازه غواړي.
د وخت هم د خبرونه کم د دغه د واکوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان طالبان راغله دا د امریکا طرح نه و. امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام تر راګټ کی.
د امریکا غلطه ستراتیژي و چې غنی ساحه پریښود او د افغانستان نه ووتل. په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو او کچیر طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
اوریدونکو له ازادي رادیو سره اوسې وړاندې درته نور په زړه پوري راپورونه هم لرو. د افغانستان او سکاتلند د کرکټ تازه حال هم درکو. نوې جزئیات دادی چې افغانستان ټاس ګټلی دی او پریکړې کړي چې لومړی به بیټنګ یا توپ وهنه کوي. د افغانستان په د سر په لوبغاړو کې حضرت الله زازای ورپسې محمد شهزاد او بیا رحمت الله ګربز او اصغر افغان او بیا محمد نبی ورپسې د لوبډلې نور غړي دي. دا لوبه په شاوخوا 15 دقیقو کې په شارجه کې پیلیدونکې ده. د طالبانو حکومت د روسیې له هغې پریکړې هرکلی کوي چې وایي ممکن تر د طالبانو ډله یا په مجموع کې طالبان د ترهګرۍ له نوملاړه وباسي. طالب چارواکي وایي دا کار به له روسیې او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي د روسیې دا عمل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري د طالبانو په ګټه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرۍ په نوملاړ کې شامل کړي وو. تفصیل یې په دې راپور کې.
د روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مسکو لغونډي وروسته چې د اکتوبر په 3 وشو وویل دولت به طالبان د خپل هیواد د ترهګری لونوم لړو باسي. د طالبانو حکومت د خغلی پوتین لدی خبرو په هرکلی سره وایي روسی ورسیو کلونو کې له دوی سره خی اړیکې درلودي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د نړۍ د یو پیاوړي حکومت په توګه د روسیې د پریکړه به لدی هیواد او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په خکې دوه غیز وکړي.
د تضمینه برابره کې سي د افغانانو لاسرنیوي وسی د افغانانو حقوق اعاده سي او د اسلامي امارت د رسميت په پیژندلو کې رغنده ګامونه واخلي او تور لیستونه ختم سي او په عین زمان کې د افغانانو هغه منجمدي سوي پیسې سي په بانکونو کې نړیوالو بانکونو کې باندې
خغلی کریمی لنور هیوادونو همغواړي چې د روسي په څیر د افغانستان د کنګل شوی او پیسو په ازادۍ او ترخوای د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره ګامونه واخلي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان هم د روسیې دا کیدونکې پریکړه د طالبانو په ګټه بولي. شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري او دا پریکړه به یې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو سره ډېر مرسته وکړي.
طالبان اوسمهال په افغانستان واکمن دي. دا د افغانستان لپاره یو ښه ګام دی ځکه په راتلونکي کې افغانستان غواړي ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي چوکۍ ترلاسه کړي. دا پریکړه پرې اغیز لري. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او د دې سازمان د اعتبار ورکونکي کمیټې دایمي غړیتوب لري چې د افغانستان د چوکۍ په اړه په نومبر میاشت کې پریکړه کوي.
چوکۍ افغانستان.
روسیه په 2003 کال کې طالبان د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه وپیژندل او خپل تور نوم لړکې ځای کړل. خو دا هېواد روسیو کلونو کې له طالبانو سره ښې اړیکې لري او څو ځله یې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو په ګډون د څو غونډو کوربهتوب هم کړی. هاخوا د برېټانیې فاینانشنل ټایمز ورځپاڼې یو راپور کې لیکلي اروپایي ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د ډېرېدو په مناسبت غواړي تر راتلونکې یوې میاشتې په کابل کې خپل دفتر بیرته پرانیزي. د دې ورځپاڼې په راپور کې لیکل شوی په کابل کې د دې ټولنې د دفتر پرانیستل کېدو موخه دا ده څو افغانانو ته د مرستو رسولو او له دې هېواده د بهرنیو وګړو د وستلو لپاره همغږي زیاته شي. راپور زیاتوي خو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی د دفتر پرانیستل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د کابینې یو داسې نوملړ اعلان کړی چې یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي. له دې ډلې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د ملي امنیت یا اف بی آی د تخطیطلو کسانو په تور نوملړ کې ځای لري چې په اړه یې د معلوماتو ورکول یا یې د نیولو لپاره د ځای ځای کې ښودل $10 million جایزه لري. خو طالبان ویلي کابینه یې لنډمهاله ده او د بدلون په اړه یې بیا فکر کیږي. امریکا هم د طالبانو لخوا د کابینې له اعلان وروسته په دې اړه اندېښنه وښوده. وی ویل د طالبانو څرګندونو ته نه بلکې دوی عمل ته په کتو به پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د یتیمانو د روزنتون زده کوونکي د اقتصادي ستونزو له کبله رخصت شوي او کورونو ته لیږل شوي دي. د روزنتون مسؤولانو له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګنه نه کوله، د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندویو بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سرګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو دا ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم خواهش ده که موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې ګوه کسه دلته موږ سره په روزنتون کې ژوند کوي. نوره وړکې مرسخات کړي دي د موادو د نشتوالي له امله.
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې 15 یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه، خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمی موادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرل هغه مرسات کړی دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلې کیږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر نه پاتې شوی وو هغه غو استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي، خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوړي. بل یو شمیر هغه ماشومان کوم چې بي سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم دې ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو 10,000 کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري. او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالم روزنې او پالنې زمینه برابر شي. د خوست روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه هم منظوره وه، خو تر اوسه په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کیږي.
و موریدل چې د اقتصادي ستونزو له کبله په خوست کې د یتیمو ماشومانو یو روزنتون تړل شوی دی او یتیمان ترې کورونو ته رخصت شوی دی. په کونړ کې بیا بې وزګاره کسان له طالب چارواکو د کار غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې په تیر نظام کې د کونړ په زرګونو کسانو په بیلابیلو ادارو کې کار کوو چې ورسره یې خپلې کورنۍ ته یو څه معاش راوړ، خو له دې ورځې چې طالبان واکمن شوي دغه ټول کسان بېکاره شوي دي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي بې روزګاری او د خوراکي توکو نرخونو لوړوالی اقتصادي ستونزې زیاتې کړي او په بازار کې داسې کوم کار هم نشته چې دوی په کې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي. نقیب الله د اسدآباد اوسیدونکي دی. وایي په تیر حکومت کې د کورنۍ ګڼو غړو دندې درلودې، خو اوس یې ډېرې هغه وظیفې له لاسه ورکړې او نن سبا سختو ستونزو سره مخ دي.
دور نړی سره خراب دی. بے روزګاری دا په چې د خلک ډېر غوبت سره مخ دي. هر څه پټه به ولاړ دي. په دې ځکه چې ورونه بے روزګار شوی دي. بے روزګاری د راته هڅه کوي چې نشته. نو د حکومت څخه هم دغه وختونه درو ځان چې دغه بے روزګار ورون د کارونو پیدا کی په شولې د کار نه برابر شي، به تر روزګار نه برابر شي، خلک په کار نه شي. په شولې ان شاء الله به حالات ښه شي.
د شهیدانو چوک ته هر ورځ په زیات شمیر کې بیروزګار کسان په دې هیله له کورونو راځي چې چیرته به ورته ورځ مزدوري پیدا شي او خپل کورنۍ ته به پرې د خوراک څه واخلي، خو د دوی په خبره چې نه مزدوري پیدا کیږي او نه بل لار شته. بیروزګار کسان وای ژمی هم را ورسید، نه کورونو کې د خوراک لپاره څه لري او نه هم د کوټو ګرمول لپاره د سون توکي لري. د دوی په خبره که په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړوالی او بیروزګاری همداسې دوام وکړي، نو دوی اړ دي چې خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره غیر قانوني کارونو ته لاسونه اوږده کړي. داود وایي
څوک چې بی روزګار دی هغه ته چې کار وګوري دا خلک ډیر بې وسه شوي دي. سوال او د غلا ورڅ ته مخه کړی دا او خلکو ډیر بې کاره شوي دي، بی روزګار دي.
دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورسره د کار پیدا کولو کې مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره زیات شمیر کسان بیروزګاره شوي، خو دوی وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو حالات مخ په خکېدو دي او مشرانو یې هڅې پیل کړي چې څو خلکو ته د کارونو پیدا کولو او مرستو لپاره د نړیوالو کومکونه ترلاسه کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
وخت په وخت باندې حالات بدلیږي، د حالات د بدلیدو سره د کاروباري خلکو هغه توقع هم پیدا کیږي. دا ضروری خبره ده د خلکو به کار صنعت څه ودرېدلی، ځکه یو ډېر لوی تحول راغی، یو نظام بدل شو، بل نظام راغی. تاسو زمونږ د مرکزي مشرانو خبرې اورئ چې ټولې دنیا سم د دغه حق په دغه حق لګی دي.
که څه هم چې نړیوال ټولنې او نورو مرستندویانو بیروزګارو، غریبو او بیوسو افغانانو سره د نغدي مرستو او خوراکي موادو د ورکړې ژمنې کړې، خو خلک وایي که دغه مرستې په وخت ورته ونه رسیږي نو په یخ او واورین ژمي کې به ډیرو ستونزو سره مخ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله توده موضوع را اخلو. په سودان کې له کودتا وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دغلته پوځ کودتا کړي او د صدر اعظم عبدالله همدوک په ګډون د کابینې ګڼ شمیر کسان نیولي. تفصیل د مجیب حبیب زی پر راپور کې.
نن په سودان کې پوځ بیړنۍ حالت اعلان کړی او په دې هیواد کې یې هغه واکمنه شورا منحله کړه چې غوښتل یې د ولسواکۍ له لارې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. پوځي واکمنانو د هغه اقدام په پایله کې چې فعالانو کودتا بللې، د ملکي حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت اعلان کړی. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي ولکل پریتس په دغه هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې په دغه افریقایي هیواد کې د یو شمیر وزیرانو نیول کېدو اندېښمن کړی او په سودان کې جریانات په دقت سره څاري. د سودان پلازمینې خارتوم ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دولتي تلویزیون حماسي سندرې خپروي. په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفې انجمن چې دغه هیواد کې د دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو غوښتي چې د حاکمې شورا په وړاندې د کودتا د مخنیوي لپاره سړکونو ته راووځي. په 2019 کال کې د یو ولسي پاڅون په پایله کې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د پوځ د لوري ګوښه کړل شو او له هغه رئیس دا دولت د یوې ګډې شورا چې پوځي او غیر پوځي کسان پکې شامل دي اداره کیږي. د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمنې شورا د پوځي او ملکي غړو ترمنځ هر شی به اختلاف او کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی او نتیجه یې دا ده چې پوځیانو نن نوی حکومت اعلان کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. یو ځل بیا تاسو ته د کرکټ تازه حال درکوو. په څو شیبو کې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونه لوبه سره پیلوي. د لوبې ټاس افغانستان ګټلی دی او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړې کړې ده. د افغانستان د سر لوبغاړي هم حضرت زازای او ورپسې شهزاد محمدی دی چې دوی به د افغانستان په نننۍ لوبه کې د اوپننګ لوبغاړو
د یادو اوپنرانو رول لوبوي. دغه لوبه پیلیدونکې ده، په راتلونکي خبرونه کې به حتما زموږ همکاران تازه جزئیات در سره شریکوي. اوس په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. په بل خبري مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی، هیله ده چې تر پای ورسره پاتې شئ.